د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. اخواته د قطر پلازمینه دوها نن د طالب استازو او امریکایي ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی یو ار بیا مو د ازادي رادیو په خبرونه کې زه اجمل ان له خپل نور ملګرو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو په لاره خبرونه کو فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. دا خبرې داسې مال کېږي چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اتم پړاو روان دی. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکي انټپیان کړي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیل زاد څرګندونې داسې مرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سول مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سول لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیزاد د اگست پر 2 نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشي شودلی چې و توافق ته رسیدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په قطر کې دغه غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بخښونکې بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د خبر امریکایي خبری سرچینو د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دی اخیستې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 4000 څخه نه هو یا اتو زرو ته رقم سي. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکی کسان ټپیان کړل. پېښنه نن سهار د کندهار په دوهم امنیتي اوزه کې سوې ده چې وازې په خپل برید کوونکی پکښ وژل سوی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل
نن سهار یو ولس بجې شاوخوا د دوهم اوزه په مربوطات کې د اخون صاحب د جامع سره یو موټر سایکل چاودنه سوې ده چې خپل موټر سایکل انتقال اون کې د منځ تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان سوي دي چې په دې کې دوه زنان او دوه ماشومان هم موجود وله.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا خبر داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویند احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته ویل چې د دایکندي په ګجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل سوي او لس نور ټپیان دي. د شغل عیسی په خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د وسل ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ ژوبله
د 215 ماتم کول اردو د لمړی په لیلوه کماندونی د مشترک عملیات ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې نه تنه وسوال ترګر وجل سوي دي او سلور تنه تپیان سوي دي. په وجل سوي کې د طالبانو یو تن سر ګروپ خاکسار په نوم هم شامل دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر دریمه یې ویلي په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو د راکمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په میاشت کې اعلان کړی و چې که د دې تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه خپلو ژمنو ته په بشپړه توګه درناوی ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسه، جرمني او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي، خو څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو په راکمولو کې ناکام شوي دي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیه په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مایل پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې ترسره کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکایي چارواکو د برخلیک ټاکونکي غونډې کوربه توب کوي، د سولې عالي شورا یو بیان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته په څرګندونو کې هیله ښودل چې دا خبرې به ښې نتایج ولري.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده
په همدې موضوع، یعنی د قطر د سولې په خبرو اترو باندې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه دروو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې هغه خبرې چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي بیا تکرار کړي دي. په افغانستان کې د ننه خلک چارواکي په دې اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب بشپړ کړی و. دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د هلمند امنیې قمندان وایي څلور کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولي.
څلور نفرې کم ګروپ چې و نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو صف ته داخل کړي.
حقیقت څه دی او کور کلی ونیس پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د قطر مرکز دوحه نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه ده، په افغانستان کې د نن بیلابیل لوري هیله مند دي چې دغه خبرې به یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره او اوربند لپاره به لاره هواره کړي. په دې هکله جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال بیان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینی خی وینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموسې پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د خبرو لپاره خوشبيني په داسې حال کې خي چې یو شمېر نورې ادارې هم هیله لري چې دا خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووسي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو سره مرکه کې دا هم ویل چې تر دغه خبرو وروسته د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې هم ممکنې دي. له ښاغلي اعظمي سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په قطر کې د اتم پړاو خبرو په اړه ترې پوښتلې.
دا اتم پړاو طالبانو او امریکا ترمنځ کوم خبرې به کیږي؟ دا مهمه پدی دي چې پدی کې به یو ابتدایا تفاهمنامه امضا کیږي په هغه کې به د امریکا د عسکرو وتل پکې کې یو مهم دغوي جز وي. تر کومه اندازې د خبرې امریکایانو پر ځای باندې اصرار کوي چې باید پاتل اسمیاشت کې ووزي او طالب وایي چې نه تاسو باید پر نمیاشت کې دغه شي. زما معلومات دا دي چې شاید تفاهمنامه کې یو کال تدواړه د غورسیږي په تفاهمنامه باندې دا توافق وکړي چې په یو کال کې به امریکا خپل عسکر باسي او نیمایي به د وسنه شروع کړي. په دې کې دوه تروسم مشکلات چې دی هغه دا دي چې اول به کم بیس د خارجانو بندیږي او په عین وخت کې د دین علاوه څو کم هیوادونه به د دې ګرنټي کوي. طالبان اصرار کوي چې چین ملل متحد باید د دې دغه وکي د دې ګارانټي وکي چې هر بیس بندیږي او امریکا چې نن تفاهمنامه امضا کوي بیا دې کم بیس خالي کړي باید طالبانو ته د چین او ملل متحد به تایید کړي چې دا بیس خالي سو. دین علاوه هغه اخري دغه چې کم امضا کوي کم دین سیم امضا کوي جنې وادونه دا کوشش کوي چې هغه د خلیزات په سطح باید نه وسیږي. هغه باید د وزیر خارجه د امریکا پامپیو او برادر امضا کی او هغه باید د نور یوادونو رهبرانه پکې کی حضور ولري او هغه نور
یوادونو تاثیر جن یوادونو غوښتنه کوي جن یوادونو د غوړی مثلا
ملل متحد په کم هغه جنرال اسمبلی یا کم غونډه چې راځي په کلنۍ باید په هغه کې د امضا کی چې په کې مثلا روسیا او هند د ټول یوادونو پکې کی دغه یوادو رهبرانه ولاړو سي امریکا او طالب دا دغه امضا کی تفاهمنامه. د دې ګټه بداوی چې دغه سي دني وادونه غواړي چې امریکا پر د خپل تفاهمنامه باندې دغه کې متحده کې چې دني ونه ودی چون اوس که د خلیجات ساته باندې دا د دې امضا کیږي دا سند امضا کیږي د عمر لوړ نه دی لکه د وزیر خارجه د امریکا او بیا د نور رهبرانو په حضور کې. نو زه فکر کوم دا وسنۍ اتم راوند یو مثبت ګام دی مګر ځینې نکات ته چې هغه ته باید وسم پام ونیول شي.
بلې اعظمي یو بل څه چې افغان حکومت خپل مرکشي پلاوی انتخاب کړی دی د کار تر سره شوی دی او ویل کېږي چې تر دغه اتم پړاو خبرو وروسته به افغان حکومت له طالب استاذ سره مخامخ کینی او خبرې به کوي. هغه څه چې طالبانو پخوا په وار وار دا موضوع رد کړی ده دا ځل ستاسو په نظر باندې څومره امیدواري شته چې مثلا دا دواړه لوري یو بل سره په مستقیم ډول خبرو ته کینی؟
دا بکیر په خاطر دی چې طالبان پویږي چې زموږ اساسي مسله د امریکایانو سره حل ده، نو د افغانستان د دولت سره کښېنستلو کې د دې به مشکل نه پېښوي. دا دومره غټ مسله نه ده، یعنی کله چې طالبان ته د امریکا د نظامي فوجیانو د وتلو د تفاهمنامه ورسره کېږي، بیا دا مسایل ورته ډېر کوچني معلومېږي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي و چې د ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، دا د خپل نظر و. په خپلواکه توګه باندې دا نشي تاییدیدلی چې وسلوال طالبان دي په خبرو کې داسې کوم شرطونه یا داسې کوم مسلې لري لکه ښاغلی اعظمي چې ورته اشاره وکړه، او نه تر اوسه په رسنیو کې په دې اړه رپورټ ورکړل شوی. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مقرر نوی چې په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. هغه تېره ورځ په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو په خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر د تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه هم کړې وه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې په دغه هېواد کې لس میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې، چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود، او په یوې اعلامیه کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړې، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی، او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلیچ د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي، د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نومان رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغله نبیل ویلی وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازي دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینه ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینه ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګری پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ټرمپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونونکو انتظار خادم وي، د ولسمشر ټرمپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي، امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ټرمپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قمندان وایي 4 کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته وویل، دغه 4 کسان چې تازه یې د پولیسو دنده پیل کړې وه، غوښتلې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ شي، او هلته په خپلمنځي بریدونو سره پوستو ته سقوط ورکړي. په دې اړه زما همکار الیاس تایی د هلمند له والي احسان الدین سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم گروپ چې وو نفوذی، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي، او هغه هم د مرجی په پولیس کې او بیا ځان ورسی د مرجی ولسوالۍ ته دی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي ولې چونکې دوی په هدف ونه رسېده دلته په څوک اشاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود
یعنی فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجی مرکز ته سکوت ورکړي لوی اهداف ولي او یا لوی اهداف ترلاسه کړي اهداف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمې خبرې کړي دي د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کړي او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپلو ملګرو سره یا طالبانو سره دی پاریک سره اړیکې کیسی او آینده د دوی څه پلان واغ به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سی چې د پوستې د سکوت پلان مدرلو دی د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی یا مو د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلو دی هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سی
زما بل پښتنه د دې موضوع بهر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلا او پاره ده دغه ګراب د شپږ میاشتې کیږي چې داسې متوازن روان دی علت څه شی دی ولې دومره دوام کوي
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده کار او روزګار نشته بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي خو بیا هم پولیس بیدار دی پولیس آماده دی چې زه راغلی یم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه سې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي کم چې سرنوالۍ ته سپاره سوي دي 290 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلې دي غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ول چې د اختر علت دی اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست اما موږ چې کتلی دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهار څخه د ډیرو منظمو کړیو لخوا کنټرولیږي یا ستاسو په ضد دسیسه ده او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته عبور کړی دی او دلته راغلی دی او دا غلاوې کېږي
نه زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده دا خو خامخا بڅ د باندې څخه هم غل پکښ کې وی د همرز ولایتو صبر ازي او په داخل ولایت کې به هم وی خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي په هر شهر کې غلاوي کیږي یوازې نه په هلمند کې
دوستانو د هلمند د امنیي قومندان احسان الدین هلمند سره مو د دې ولایت د امنیتی وضعیت او همدارنګه دغلطه د څلورو نفوذي مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده دا د ازادي راډیو ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په یوې غونډه کې نصاب بشپړ کړی و یو شمېر وکیلانو د دې مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کې دو ټینګار کوي تفصیل له ناجیه صافی اورو
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب په ټول راته منتظر دی په ولسم دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شو خوشنۍ سره باید وایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځي هغه تر لسنیم یو ولس بجو مخته نه راځي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي
مسألة بودجه برای همگی ما مهم هست.
د بودجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وځندولې. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولی چې د مهمو مسایلو په اړه پرېکړې ته ورسیږي. د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې د پیسو باندې ځولره نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژنې چې رقم استازي لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعالو دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسي جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دوو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غني له لورې پرانیستل شوه چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دوو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ومو لیدل چې ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسه کې بشپړ نصاب درلود. دا خبره د ولسي جرګې یو استازي ازادي راډیو ته کړې ده. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نمایندانو ته چیلنج ورکړی چې په مناسبو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډې ته وینا کوله خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو ټولو ناخوالو مسؤل د ملي یووالي حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بولي چې ولس تور او سپین ترمنځ توپیر وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اوم ورځ رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام دی. ښاغلي نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای د لنموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دا مشران چې په دې ناخوالو کې شریک ورته څو کاله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو. د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوې چې یوازې له اتلسو کاندیدانو څخه محمد اشرف خنی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځله خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حفیظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زمون کاندید د برنامې په اساس باندې مختزي او هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نو هغه سره مونږ مناظرې ته اماده. هر هغه څوک چې نه برنامه لري او نه دغه لري نو هغه سره خپل وخت ضایع کول.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او ښې حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه دا ده چې خلک د ټول د بدو منځ کې ترتیب وکړي. په کار ده چې کاندان یو سره مناظره همدارنګه تور سپیری وکړي تر هغه خلکو ته دا قابلیت ورکړي پیدات لیکا برنامه او د چا لیدلورې د راتلونکي لپاره کړه تر څو انتخاب.
ښاغلی رشید جاتبی چې ټول کاندیدان باید په یو مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي ووسی.
زما رایا زما حق.
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې یوازې په تیره جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما اعلامیه زیاتوي چې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشته ده. دا اندېښنه داسې مهال خبره شوې چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډېرې سوې دي، خو د یوناما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډېرې سوې. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ته د میچي یاماموتو له قبل لیکي چې وایي زه پر مشکله خو او ځخ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډیر نه کړی چې شای په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریځ پیاوړی سي. د دې سره هم مهاله د کندهار څخه راپور غلی دی چې په یوه بمی چاودنې کې اته ملکی کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وايي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکنډي ولایتونو کې 15 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د 215 مخال کلو د مرستیال ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په دایکنډي ولایت کې 12 طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي، او دغه راز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې هم 9 کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په 2015 کال کې د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر دریمه یې دا خبره کړې ده، خو نوموړي د راتلونکي اقدام په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. او په روسیې کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمېنه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې بولۍ ته وړاندې شول، چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته 14 لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره له یادو 14 لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو سیالیو څخه ځان سره وساتي او دوا ایمیجنګ لوبغاړي هم په خپل خواخه غوړه کړی. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړسون زلامله ونه شوي، او دروان پړاو سیالۍ دوا لوبډلې هم تر دې مهاله نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ معلوماتو مخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 18 پیل او د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د رنګي سیالۍ کې کابل، غور او تخار ولایتونه تر نورو ښه وځلېدل. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و، د کابل لوبغاړي لومړی، د غور دوهم او د تخار ولایت لوبغاړي دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سنمې کلیزې په ویاړ جوړې شوې وې، او له هر ولایته ورته درې لوبغاړو ګډون کړی و، او د مساواګي نوم د بارسلونا لوبډلې د اصلي لوبغاړو نوملړ ته په رسمي ډول ور اضافه شو. په نړیوالو ورزشي ویبپاڼو کې راغلي چې موسی په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې دغه لوبډلې سره یو ځای شو، او تر دې دمه یې په دې لوبډله کې درې سیالۍ کړې دي. موسی واګه 40 کاله عمر لري او خپلې لومړنۍ سیالۍ یوپن بلژیک کې ترسره کړې دي. موسی به له دې وروسته د لیونل میسي تر څنګ په لوب کې برخه اخلي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې سپورتي خبرونه و او فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت سره پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلمه هیروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولې ته څنګه شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث درو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب، پوښتنه به لیدنه پیلو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته هغه ډول چې لازمه ده دسترسي یا لاسرسی نه لري.
لاسرسی روغتیایي خدماتو ته 2002 میلادي کال کې لاسرسی خدمات ته 9% و، اما اوس الحمدلله اتیا تر 90% پورې افغانان او روغتیایي اساسي خدمات ته لاسرسی لري. دا معنا داده چې موږ او کولای شو چې د سی روغتیایي او د روغتیایي مراکزو تعداد ډیر کړو. نمونه داده چې اوس موږ 3000 مرکز سی په ټول افغانستان کې جوړ کړی.
ټول فعال دي
او ټول فعال دي. دا درته درته ویلای شم بیخي په قوت چې 3000 مرکز سی وخت چې وایم یو روغتیایي مرکز وجود لري. دلته خیالي مرکزونه نشته، پرسونل پکشته.
همدغه د مو پښتنه همدغه خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په هغه ډول نسته، یا خدمات نسی کولای، یا وړتیا نه لري، او یا هم د ځینو شرایطو له امله هغوی خپل وظیفو ته نه راځي.
یو مشکل دا ده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته. د دې لپاره چې موږ یو سنتي ملک یو او ناامنی مشته، د شارونه خلک داوطلب نه دي، علاقمند نه دي، خصوصا خزې چې دین وخت کې بېله محرمه لاړ سي لري او پرتو سیمو ته ارزې خدماتو کې.
نو دا مشکل تاسو څنګه حل کوئ؟ آیا اقدام هم کړی؟
ولې نه، دا درته وایم. اول خو 80% د موږ مراکز سي یا د اقل یو قابله لري چې ولا سیاتلس میاشتې تربیه شوی، مهارت لري، مور ته ماشوم ته امیدوار میندو ته خدمات کوای شي، اختلاطات مدیریت کوای شي، ورته خدمات کوي. مونږ څه کړي؟ مونږ هغه خویندو او څوک سواد لري حداقل لیکل کوای شي، لوستل کوای شي، هغوی ته مقابلګي مکتبونه په هر ولایت کې جوړ کړي. د مغه ولسوالیو نه دوی انتخابه وو په ولایت کې.
هغوی بیا دا مشکل حل کوی سي د خلکو؟
هو، خبره داده چې ولس یا تلس میاشتې ورته ترینینګ ورته زمینه مساعده وو، او برته دوباره په لرو او پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو. دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري.
وزیر صاحب، تیر کال داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې 80% خلک یا 80% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فکر نه کوئ چې دا ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره
ده؟ ارقام د سره نه منم، دا بالکل دا خبره دا نه ده. درته وایم چې 80% خلک حداقل یو ساعت لار په پخو د نږدې مرکز سی فاصله لري. نو خبره دا ده چې اوس 80% خلک د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته.
حتی په کابل کې هم شکایت دا ده، د خلکو اندېښنه دا ده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نشته چې هغه د خلکو جوابګوي. تاسو هم دا کېدای شي راسره ومنئ چې اوس هم راپور نه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپل درملونه او تشخیص باندې مصرفوي. دا مشکل به څه حل کړي؟
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې 1 میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلي یا ته تداوی لاندې نیول شوی. د 1 میلیون نه 900,000 په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه بیرته رخصت شوی.
جناب وزیر، داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې، ولې کله چې بهر تللی ډیر یو عادي بیماري سره مخ.
خبره دې منمه. ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي نو موږ باید اولویت ورکړو. چا ته اولویت ورکړو؟ هغه خلک چې ډېر مشکل لري. ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوي ته، عاجل واقعات ضرورت لري تداوي ته، مور مند او ماشومان ضرورت تداوي ته لري. نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده، انفجار دغه مجروحین چیرته ځي؟ همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی، ورته رسیږي، تداوی یې کوي، مشکلات علوی.
نور مریضیان هم ستام
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی. خو د $50 اولویت چرته وای ما په یو زل ټول مشکلات دا ډیر مشکل ده. هیڅوک هم دا نشي علوی. نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $50 فی سړی په یو کال چې دا حل کو. اما اقدامات شوی، یاد مراکز جوړ شوی
فیروسه،
قدم په قدم ان شاء الله دا مشکل حل شي.
فیروسه الله هم د مور او ماشوم د مړینه لوړه کچه په افغانستان کې لرو. د یونیسف د راپور لمخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. ولی دومره مصارف
داسې وګورو دی په دې سوال ته. مور د مور مړینه رقم یا ارقام دا و چې 1600 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه دا د مور مرګ و. اموس دا کته شوی 1600 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه. دا یو ډېر ستر تغییر ده. ماشوم مړینه کچه 250 اوس د 50 نه هم کته شوی ده. ستر تغییر ده. مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته، 50 فی 1000 ژوندۍ ولادتونه دام یو غده مشکل ده.
د عامه پوهاوي پروګرامونه مو شکایت دادی چې ضعیفه دی. بېلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تابلیت نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده؟ ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نشي کولی. نو دلته یو مشارکت ته ضرورت دی، یو همکاری. دلته میډیا نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
شته.
رهبری هغه ده کوی، هماهنګي جوړ شوی، کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته راځي.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي ته په توجه سره.
خو خبره داسې ده چې
موږ چې په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې هغه ویل چې موږ قوي معلومات نه دي راکړل شوي.
خو معلومات دا تاسو د لارې نه دا کار کوو، د مسجد د لارې نه دا کار کوو، د منبر د لارې نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هماهنګي جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لااقل په یو بینالمللي منبر کې، یو بینالمللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $50 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ و میر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز صحي افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډېر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و ما ته ډېر مشکلات ایجاد کړ، یو تشویق و اما مسئولیت مې ډېر کړ. د هر وخت چې مې جایزه واخیسته هغه مخکې له جایزې نه که می 12 ساعت کار کول یا 10 ساعت یا 12 ساعت، بعد له جایزه نه اوس مجبوریم چې 14 ساعت کار. خدای ته مسئول، خلکو ته مسئول یو. نو بعد له جایزه نه مسئولیت هم نور ډیر شوی او تلاشون هم ډیر شوی.
ورسته پښتنه دا چې ښاغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مستده څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکولو چې دغه ناروغۍ لپاره یې درملنې او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نشو؟
نو وخت چې امکانات کمی باید اولویت پختو که ارتا چه وایی
لومریتوب
باید ورکی، چه کم شایی دیر اساسی ده و حیاتی ده غطا باید توجه بوشی، چه مونگ اغا لومریتوب برکنی باید ده $50 نه خم مفید و اساسی استفاده بکنی، چه باید اغا لومریتوبونه تا باید توجه بکنی. در تداس قاطع وایما چې میډیکل توریزم یا د سی توریزم مخه څوک نشینی
و هغه خو ځکه چې جرمني کې صدا یو کې امریکا کې مو کې
ولې مشکل تغییر هم ډیر راغلی خانه اوس قلبی عملیات د افغانستان کې کیږي د ګرده یا د پختورګي تعویز افغانستان کې کیږي د مفصلو تعویز افغانستان کې کیږي داسې عملیات جراحي عصبي عملیاتونه افغانستان کې اوس کیږي تشخیصونه دلته کیږي یعنی وضعیت د پخانه تغییر راغلی اما دا دیر به زمان غواړي که هم تعهد غواړي او هم امکانات غواړي
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده
خبره خود دیر سعیده خود ده تلس کال و بدبختی بیا ما تا ما مسئوله و پا اغا ورز نه چه ما مسئولیت اخسته ما پا مسئولیت قل وظیفه اجرا کرده یه امکانات چی موجود دی اغا می عادلانه ده طول و خلق و ده پاره مصرف کرده
کور وزن وزیر صاحب
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غني وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولی شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په غوټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای په خپلو کې سره و پیژنې لملای خدا دی زده کړی یو فرصت ده مثلا ته دی یو ځای ک هر عقل دی آب و هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نورو فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کېدای یو مفکوره واخلې کاروبار پیل کړي یا بله
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د خپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستی. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټول خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وایي چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروف کیږي.
صدیق الله استومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره چې دا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته ست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلې شي، هومره زیاتو امکاناتو تم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. د مختلف پروګرامونو کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسائل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید گڈونو کی ہر پروگرام چوی کاغذ چکر وی کدے مجلس وی کدے وائنا وی کدے ہر مسئلہ وی، بعد غیر دے چ ورزی بعد ہمغه پروگرام په بره کی بعد مطالعه وکي، معلومات پیدا کی چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کدے دنه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یو موضوع باندې تلته خبري کیږي دای واد خغه وګونی سي، بعد یادښتونه ولیکي، کچری پوزین کی کومه پوښتنه ګرځي دغه پوښتنه باید مطرح کی، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان، هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په دوی باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سر چتر نزار کی غزوان، چرته دې سر چتر نزار کی غزوان، چرته دې دے دا کام دزڑ درمان، چرتا دے سر چتر نظار کی حغزوان، چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان، چرتا دے
ستاسو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ستاسو ذری اختیار ای لوتوان چرته وی تاسو کے پختو چرته ایمان چرته وی چرته دے د کام دسڑ درمان چرته وی سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حد زوان.